دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوندونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن ماخام په افغانستان کې د سولې په مسلې د بحث لپاره د افغانستان امریکا او روسیې چارواکي د ویډیو د لارې درې اړخیزه غونډه کوي ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د امریکا ځنګړ استاذی زلمی خلیلزاد او د افغانستان د لپاره د روسیې ځنګړ استاذی زمیر کابلوف ګډون وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د دوشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په دې درې اړخیزه غونډه کې به په افغانستان کې د بریدونو په کمولو د بندیانو په خوشی کېدو بین الافغاني مذاکراتو او په دایمي او هر اړخیز اوربند خبرې وشي په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري زرګونو افغانانو په واشنگتن ډی سي لندن او د اروپا په ځینو برخو کې د په ایران کې د افغانانو د وژلو په ضد مظاهرې کړې دي په واشنگتن ډی سی او لندن کې مظاهره کوونکو د ایران خلاف شعارونه د ځان سره لګول او مرګ دی په ایران شعارونه ورکول د واشنگتن او لندن ترڅنګ په کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم افغانانو د ایران پر ضد مظاهره کړې دي بل پلاو د ایران حکومت په افغانستان او د هیواد څخه بهر د ایران پر ضد د خلکو د مظاهرو په وړاندې خبرګون ښودلی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن په تهران کې خبریالانو ته ویلي دي چې مظاهره کوونکي د ایران او افغانستان اړیکې ورانوي
اخیرا ادعی با
د روسیې کې د خلکو یو ډله د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت او نورو ډیپلوماټیکو ادارو پر وړاندې مظاهره وکړه او فضای د بهرنیانو په ګټه او د دوړو هیوادونو د اړیکو ورانولو ته بدل کړ دوی یو څو تنه کسانو او موږ په تهران کې افغان سفیر ته اختیار ورکړ چې دا ډول اعمال او مظالم د منلو وړ نه دي موږ به افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړو چې پښتنې جواب شي او ابهام لمنځه ولاړ شي خود ځینو خلکو او بهرنیو رسنیو پروپاګاندا چې لروان وضعیت نه ګټه پورته کوي د ایران لپاره د منلو وړ نه دي
د ایرانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو سره د ورستیو زور زیاتیو د افغانانو غوسه راپارولې ده ګڼو خلکو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو لوی ښارونو کې د ایران د سفارت په وړاندې مظاهره کړې دي عباس موسوی ویلی دی چې د اعمال د ایران لپاره د منلو وړ نه دي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي مفتش یاسیګار ویلی دی چې د افغانستان په ملي وردو او پولیسو کې د ښځو حضور شپاړس په سلو کې زیات شوی دی د سیګار د راپور په اساس د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې د شپږویشتمې نیټې راهیسې د 433 ملکی کارکوونکو په ګډون 50,270 ښځې د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې کار کوي په دغه راپور کې د خبرو شوو شمیرو له مخې اوسمهال 9 ښځې د ملي اردو په اکاډمۍ او 15 نورو د طبي پوهنتون په پوځي برخه کې نمونه لیکلې دي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د امنیتي بنسټونو نه غوښتي دي چې د دینی علماو امنیت ټینګولو ته د جدي توجه وکړي ښاغلی غنی په داسې مهال د دینی علماو د امنیت ټینګولو سپارښتنه کوي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل ښار د شیر شاه سوري په جومات کې د جمعې د مانځه په وخت د جماعت د امام مولوي عزیز الله په ګډون څلور لمونځګونکي ووژل شول د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی ویلی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابینې غونډه کې امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه وکړله چې د علماو روحانینو او د هیواد د مذهبي شخصیتونو د امنیت لپاره د نور اقدامات په خوست کې په وسلوال برید کې د یوې کورنۍ و غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي د خوست د امنیت قمندانۍ ویان عادل حیدر امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه بیګا شپه د اسماعیل خیلو او مندوزیو د ولسوالۍ د دیګانو په کلی کې شوې ده هغه وویل یو شمېر وسلوال کسان د خوستګل په نامه د یو ځایي اوسیدونکي کور ته ننوتلې دي ډزې کړې دي و کسانې وژلې دي او یو ماشوم ټپي دی په وژل شوو کې خاوند او میرمن د هغوی درې زامن او دوه لوڼې شاملې دي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا د همڅو نړیوال خبرونه هندي مقامات وایي په پاکستان کې د هند عالی کمشنری دوه چارواکي تریتم شوي دي د هند حکومت وایي دا دوه چارواکي د دوشنبې په سهار په اسلام آباد کې د دفتر نه په رسمي کار پسې وتلي ول او بیرته نه دي ستانه شوي د هند حکومت د غدوه ورکه شو کسانو پاړه د پاکستان د بهرنی چارو وزارت سره تماس نیولای. په پاکستان کې د هند عالی کمشنری د دوه چارواکي داسې مهال ورکیږي چې څو ورځې مخکې هند د پاکستان د عالی کمشنری دوه چارواکي د جاسوسۍ په تور له هند نه وشړل. هندي چارواکي ویلي دغه پیښې نه وروسته په اسلام آباد کې د هغوی سیاسي استازي ځورول کیږي. د مطبوعاتو په راپورونو کې دغو دوه هندي چارواکو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي او نه هم د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه تبصره کړې ده. ترکیه د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو سره مخالفت وښوده. ترکیه وایي د کرونا د ویروس وبا نړۍ ته دا وښودله چې هیوادونه همکاري او پیوستون ته اړتیا لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو چې په استنبول کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره په ګډ خبري کانفرنس کې وینا کوله، وی ویل چې د ایران ثبات او امنیت د ترکیه د پاره مهم دی او زیاته کړه چې د یو ورخیز بندیزونو سره ترکیه مخالفت لري. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا په دې خاطر پرې بندیزونه سخت کړي دي چې د کرونا د وبا پر وخت د ایران اقتصاد تباه کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د هند د چنای په ایالت کې مسؤلینو ویلي دي چې سر د جمعې د ورځې نه به په هغه ایالت او شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو په بشپړه توګه بندیز ولګول شي. حکومت دا اعلان وروسته تر هغه وکړ چې په دې ایالت کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شولې. د تامل ناډو حکومت په ټویټر کې لیکلي دي چې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز به د همدې میاشتې تر پایه ادامه ولري. سره له دې چې په هند کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې وي، خو حکومت څو اونۍ وړاندې په ټول هیواد کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لرې کړل. د امریکا یوه جنګي جیټ الوتکه چې په برتانیې کې یې پوځي ماموریت کاوه، نن د دوشنبې په ورځ د انګلستان په شمالي برخه کې په بحر کې لوېدلې. تر اوسه د الوتکې د لوېدو علت نه دی معلوم شوی او د پیلوټ د ژوند او مرګ په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د برتانیې د لټون او ژغورنې ټیمونه لګیا دي د الوتکې پاتې شوني او پیلوټ لټوي. په برتانیې کې یو شمېر مطبوعاتو ویلي دي چې د غورځېدو نه وړاندې الوتکه په هوا کې څو ځله وچورلېده او بیا بهر ته ولوېده. په روسیه کې یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند تېرولو محکوم کړ. د سمندري ځواکونو د دې پخواني غړي پال ویلن قضیې د امریکا او واشنگټن اړیکې هم خړې پړې کړې دي. پخوانی امریکایي عسکر د محاکمې پر وخت انتقاد وکړ چې دا د دروغو محکمه ده او د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه یې وغوښتل چې په دې قضیه کې مداخله وکړي. 50 کلن ویلن د 2013 کال را په دې خوا په مسکو کې بندي و او په دې تورن و چې د دولتي سری معلومات یې ترلاسه کړي دي. خو ښاغلي ویلن ویلي دي چې هغه مسکو ته په یوه واده کې د ګډون دپاره تللی و چې پولیسو ونیوه. د دغه امریکایي عسکر یو ملګري هغه ته یوه کمپیوټري آله ورکړې وه او ګمان یې کوه چې د رخصتۍ د وخت عکسونه به پکې وي. خو روسي څارنوران وایي چې په دې آلې کې دولتي سری معلومات ول. په مسکو کې د امریکا سفارت د محکمې پریکړه غندلې ده او وایي چې شفافیت پکې نه و او غیر عادلانه پریکړه بللې ده. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوی نن د دوشنبې په ورځ هم د امریکا په یو شمېر ښارونو کې خلک د پولیسو په توقیف کې د تورپوستي امریکایي جورج فلوید د وژل کېدو په خاطر مظاهره وکړي. دا درېم اونۍ ده چې یو سپین پوستي پولیس د منیسوټا په ایالت کې تورپوستی جورج فلوید وواژه او خلک په پرله پسې توګه مظاهره کوي. نن به په پایتخت واشنگټن ډي سي کې خلک د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شي. په واشنگټن سټیټ، نیویارک، لاس انجلس، اټلانټا او میامی ښارونو کې هم خلکو پرون مظاهره کړې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
داسې حال کې چې د جمهوری ریاست مانۍ ویلي دي چې د افغانستان حکومت یوازې په دې موافق ده چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه په دوحا کې وشي او لا هم د مخامخ خبرو د ځای په حق له وروسته توافق نه دی شوی. بل لورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې نن ماښام به د افغانستان، امریکا او د روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په حق له درې اړخیزه غونډه وشي. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورت را کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا، روسیې او افغانستان ترمنځ په دې درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ګډون ولري. دا ناسته چې د ویډیو کانفرنس لاري کیږي د تاوتریخوالي په کمښت د بندیانو په خلاصون بین الافغاني مذاکراتو او دایمي اوربان خبري وشي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې ښایي په آینده نږدې ورځو کې د سولې مخامخ خبري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري وویل چې د مخامخ خبرو د ځای لپاره نور انتخابونه هم شته، خو ابتدایي ناسته به لومړی په قطر کې وشي.
تیم مذاکره کننده ما در آمادگی کامل قرار داره و تدابیر صحی به خاطر کرونا از قبل در نظر گرفته شده تا تاثیر پذیری از آن کاهش یابد.
د مذاکره کوونکو پلاوی ځینو غړو امریکا غږ ته ویلي چې تیر ورځ د مذاکره کوونکو پلاوی د غړو د کورونا وایرس ټیسټونه هم شوي دي. یو شمیر سیاسي څېړونکو قطر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د دې مذاکراتو د مخامخ خبرو لپاره غوره ځای بولي. سیاسي څېړونکو شهزاده مسعود وایي چې قطر یو ځل د بین الافغاني خبرو تجربه لري.
بهتره ده چې د بین الافغاني مذاکرات په قطر کې شروع شي، ځکه د طالبانو سیاسي دفتر هم مغلطه ده او د بین الافغاني مذاکراتو تجربه هم لري. او په عین زمان کې چې څنګه خبرې هلته شروع کیږي، تر پایه پورې موافقتنامه هم په همدغه ملک کې وشي، نو وخت به هم نه ضایع کیږي او زه امید کوم چې دا خبرې ژر تر ژره شروع شي.
سید خالد سعادت بیا وایي چې ښایي آینده نور مخامخ مذاکرات په درېمګړي هیواد کې وشي.
مهمه خبره دا چې مطرح کیږي د خلیزان او د قطر د حکومت غوښتنه وه چې د دې پروسې ابتکار په لاس کې واخلي، یا د دې پروسې کوربتوب په لاس کې واخلي. طالبانو سیاسي دفتر همالته دی، کورونا همالته دی، نو دا هم قطر د حکومت او د خلیزان غوښتنه هم وه. نو زه فکر کوم چې دا به لومړی ناسته وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر ځانګړي استازي ویلي چې په قطر کې د خبرو د ترسره کېدو سره افغان مشرانو هوکړه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د قندوز اوسیدونکو ویلي دي چې په دغه ولایت کې یو ځل بیا وسلوالو په مرموز ډول د مطرحو خلکو په وژلو پیل کړی دی. دوی وایي چې وسلوال کسان نه پیژندل کیږي، خو د طالبانو تر قبضې لاندې کلو کې خلک له کورونو وستل کیږي او وژل کیږي. ګل رحیم نیازمن په دې حقله د قندوز نه رپورت را کړی دی.
د قندوز اوسیدونکي چې پر امنیتي حالاتو له خبرو کولو ډډه کوي، خو په عادي مجلسونو کې له روانو امنیتي حالاتو څخه اندېښنه ښیي. دوی وایي چې یو ځل بیا د ځینو وسوالو ډلو لخوا په کلو کې د ځینو کسانو په ترور کولو پیل شوی. دوی زیاتوي دغه وژنې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کیږي. د اختر په ورځو کې د اوربان له اعلان وروسته د تیری ونی له نیمایي څخه په مرموز ډول په کلو کې وجنې پیل شوې دي. د خار په داخل کې هم د محلي پولیسو پر موټرو برید کیږي او وجل کیږي. د قندوز د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری تاییدوي چې تیر ورځ د خار په شرقي بندر کې د محلي پولیسو یو تن قماندان د عمومي سرک پر سر وجل شوی دی.
یک رادار لنجر پولیس محلي در ساحه بندر خان آباد با کمین گروه طالبان روبرو میشن که در نتیجه یک منصوب پولیس محلي ما به شهادت.
د محلي پولیسو یو رنجر کې سپاره کسان د خان آباد بندر په ساحه کې د طالبانو په کمین برابر شوی، چې په نتیجه کې د محلي پولیسو یو تن وجل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د خان آباد بندر د خار ختیځه څنډه ده چې وسلوال طالبان ورته راوځي او پر پولیسو بریدونه کوي. د قندوز د خار لویه لار هم د دولتي مامورینو او موسساتو د کارمندانو لپاره له خطره ډکه ده. د دغه لارې په اوږدو کې تر تخار پورې څو ځایه وسلوال طالبان تلاشي کوي او مشکوک کسان کوزوي. تیره ورځ له بدخشان څخه د سورلۍ بس چې کابل ته پر لاره وو طالبانو درولې وو، او د بدخشان دوه تنه ځوانان چې کابل ته روان وو له موټره کوز کړل شوي او ځای پر ځای وجل شوي وو. د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحانی وایي چې دغه پیښه د قندوز د خان آباد ولسوالۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده، خو څرګنده نه ده چې وجل شوي کسان پولیس وو که ملکي خلک.
404 به مقصد کابل در حرکت بوده که در مسیر خان آباد ولایت قندوز در چک پوینت مخالفین مسله دولت سر میخورند. دو نفری
404 ډوله بس موټر له بدخشان څخه کابل ته روانو چې د خان آباد ولسوالۍ په ساحه کې طالبانو درولې. د بدخشان دوه تنه اوسیدونکي له موټره کوز کړي وجلی دي او یو بلې لزان سره ژوند دی بيوله. د قندوز تخار او قندوز بغلان لوی لار له تیر یو کال رئیس نه امنه ده او ځای ځای وسلوال طالبان د تلاشی او لوی موټرو څخه د پیسو اخیستو لپاره لارې تر وزي. د خان آباد ولسوال حیات الله میری وای چې د وسلوالو طالبانو ځینی کسان په خپل منځونو کې برخلاف شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو یې ډډه کوله وویل چې اوس په کلو کې د طالبانو وسلوال هم په خپلو کورونو د شپې پیره کوي. هغه زیاتوي چې یوه ډله وسلوال چې نه پیژندل کیږي پر کورونو اوختل، پیسې له خلکو اخیستې او وجلې چې اوس د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمېر د 25 زرونه اوخته ده. د عام روغتیا وزارت ویلي دی چې د تیر ورځو په پرتله د دغې وبا د خپرېدو سطح په کابل کې یو څه راکمه شوې ده. د وزارت ویلي دی چې خصوصي سکتور ته د کورونا د ویروس د درملنې لپاره اجازه په مشروط ډول ورکړې ده. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړي.
د عامه روغتیا وزارت د مالیه ویدایي چارو مین ډاکټر محمد شفیق شهیم د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې نن د افغانستان په شپاله ولایتونو کې د کورونا د وایرس اوس یو شپېته نوي پیښې ثبت شوي چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغې ناروغۍ د اخته شو ناروغانو شمېر 15,500 ته رسیدلی دی.
متاسفانه د 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې موږ وطن وطنوال د کورونا ویروس د ناروغۍ له امله له لاسه ورکړل چې ورسره د ټولو مړو شویو میر 1400 یو ته ورسید. لرنی کمر غدری 115 پته د دغه ناروغي څخه روغ شوی هم لرو چې د دغه شمیر سره د کورونا د ناروغي څخه د ټولو روغ شویو شمیر 1590 تنو ته رسیدلای دی.
5090 واقع
په افغانستان کې تر پرون ورځې پورې د کورونا د وایرس شاوخوا 5500 مشکوک سمپلونه ټی شوي چې د نیمایي مثبت ختري. په روسي ونې کې په کابل او شمیر خارونو کې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر په بیساري ډول لوړ ختري دی. خو د امیر روغتیا وزارت اداري او مالی مینوي چې د اختر د ورځو شپو پرتله په کابل کې دغې ناروغۍ د خپرېدو کچه یو څه ښکته شوې ده.
تورې کې فعلا دیده میشه
لکه چې اوس لیدل کیږي تبن شمیرونو پر اساس یې د اختر وروسته په لومړي او دویمه اونۍ کې کوم تناسب چې د تست شویو سامپلونو او مثبتو پیښو ترمنځ وو په ډیرو برخو کې له 6% څخه هم لوړ وو. خو اوس موږ او تاسو ګورو د نن پرون او بلې ورځې د شمیرونو پر اساس چې د مشکوکو پیښو 50% یې مثبت ختلي دي.
تثبیت پېښن
د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې که چیرې خلک همکاري وکړي د کورونا وبا اوس هم په افغانستان کې مدیریت کیدیش. د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د وبا د پراخېدو وروسته خصوصي سکتور ته هم دغې وبا سره د مبارزې اجازه ورکړه. تر اوسه د خصوصي روغتونونو او کلینیکونو لخوا د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ لپاره کوم ځانګړی پیس نه دی ټاکل شوی. د عامه روغتیا وزارت مالیه ویداري مین وایي چې دا وزارت د خصوصي روغتونونو ظرفیت او امکانات ساري او کومه اجازه چې خصوصي سکتور ته ورکړ شوې ده هغه یو مشروطه اجازه ده.
ما دوباره میخوایم تکرار کنم،
زه غواړم چې دا مسله تکرار کړم چې د افغانستان عامه روغتیا وزارت خصوصي سکتور ته اجازه ورکړې ده. خو دا اجازه مشروطه ده، مشروط په ډول ده چې کوم لازم شرایط چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره پکار دي هغه پوره کړي.
هغه ویل چې د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت په خصوصي روغتونونو کې د کورونا د وایرس د درملنې د بهیر څارنه ده. د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې خصوصي سکتور ته د کورونا د وایرس د تشخیص او درملنې اجازه په دې معنا نه ده چې دا وزارت به د ناروغانو درملنه نه کوي. ډاکټر شهیم ویل چې د ټولو بېوزله ناروغانو درملنه به د پخوا په څیر په دولتي روغتونونو کې وشي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په کابل کې یو شرکت اتیا هغو ښځو ته چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د کور سرپرستانې دي مریضې ګرځنده ریکشاوې ورکړې دي چې د کورونا د ویروس د مخنیوي په چارو کې خلکو ته وقایوي مرستې ورسوي. لیمینیازی د کابل نه رپورت راکړ.
د کورونا وایروس پر وړاندې مبارزه دغه شرکت د کابل په سلويخت برخو کې اتیا او خزو ته ګرځندل مریضي ریکشاوي ورکړي چې خزه بیا خلکو ته د لاس مینځلو او زو د افنی کولو خدمتونه وړاندې کوي. یاد خزو ته چې اقتصادي وضعیت خنډي او د کور سرپرستان دي د دغه کار مقابل کې هر ورځ 1500 افغانۍ معاش ورکول کیږي.
د فامیل کومک میشه دیگه چون همو چیزی که در
له کورنۍ سره مرسته کیږي. د دې ترڅنګ چې زه د خپل زده کړو مصرف خپل کوم، کولای شم له پلار سره مې په کور کې د برېښنا او اوبو د بل په ورکړه کې هم مرسته وکړم.
مردم خواهش منم به دې زه
له خلکو هیله لرو چې راشي، ځانونه زه د افونی کړي، خپل لاسونه ومینځي او پاکوالي ته پاملرنه وکړي چې دا مرض ډېر ژر ورک شي.
دوی همدارنګه خلکو ته ماسکونه هم ویشي او ټول خدماتونه وړیا دي.
ما یو کال مخکې د یو ان ډی پی د مالی مرسته باندې دا ریکشاو جوړ کړی. دا ریکشاو مې د خز لپاره جوړ کړی ترڅو زه د خپل جامعې ته یو پیغام ورکم چې یو خزه د نر غوندې کولای شي چې بزنس وکړي، کولای شي چې خپل کورنۍ ته رزق حلال وګټي. نو دا زما الهام وو.
هر هغه څوک چې په دې مسیر کې تیریږي باید دغه پروسې نه استفاده وکړي. لاسونه هم ومینځي او زمنن په خپلو کورونو کې باید دغه برنامه تطبیق او عملي کړي په شکل د اشکال باندې تر څو د کورونا د مهلک وایروس نه مخنیوي وشي.
په افغانستان کې دا مهال په لسګونه زره کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. لیمانی ازي امریکا غاښنا ټلویزیون کابل.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
سلګونو افغانانو پرون د یخشنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د ایران په ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د افغان مهاجرو سره د ایران د امنیتي قواو چلند وغنده او د عدالت غوښتنه وکړه. په تیر دوه میاشتو کې د ایران امنیتی قواو په دوه جلا پیخو کې څو تنه افغان مهاجر وژل او یو شمیر نور ټپیان کړل. د آشنا رادیو همکار سمیع الله جلالزی راپورټ برابر کړی دی.
زمانہ ک ته یو غلی ناقرار کی او سایه د ټولو شت ځنی فرار کی چې غمجن نشي په غم د درست عالم نه خایي چې نیم شي باندې ادم.
پلاسګونه افغانان دلته په واشنگتن کې راغون شوې دي. دوی غواړي چې په ایران کې د افغانانو سره د ورستۍ پیښو غندنه وکړي. د افغانان وایي چې دوی د عدالت غوښتنه کوي او نور باید د افغانانو وینه توی نشي.
مظاهره کوونکو امریکا غږ ته وویل چې دوی د ایران یست خار کې د ایران د پولیسو له لوري د افغانانو د وژلو او د افغانستان ایران د سرحد په اوږدو کې د حریرود سیند ته د لسګونو افغان کډوالو د غورځولو او لغوی سره د بد چلند د غندلو لپاره راټول شوي دي.
زه د ټولو نړیوالو څخه هیله کوم چې په دوی باندې فشار راوړي. د افغانستان د حکومت څخه هم غواړو چې دغه موضوع د افغانانو مهاجرینو په ایران کې د هغه د سره کوم کارونه چې روان دي هغه باندې څېړنه وکړي. باید په دوی فشار راوستل شي چې دا نتیجه ورکړي.
د دې لارې موږ د افغانستان حکومت باندې فشار راوړو چې د خپل افغانانو پښتنه وکړي او بیم د ایرانی دغه دغه د اخوندانو دغه رژیم چې د انسانانو سره غیر انساني برخورد کوي او د خپل غلط اعمالو په نتیجه کې ډیر افغانان وژني دغه په د عمل باندې اعتراض کوي.
مظاهره کوونکو خپل مظاهره د افغانستان سفارت لمخې پایله په واشنگتن کې د پاکستان تر سفارت پوری چیرې چې د ایران قونسلي چاري پر مخ وړل کیږي تر سره کړی.
د خوشحالي زیاده چې په ډیر لوی شمیر کې افغانان چې سابقه نه لیدل کیږي دلته واشنگتن ته راغلي شوی د افغانستان سفارت مخې ته چې غواړو د افغان کډوالو پر ضد د ایران د رژیم په مظالمو خبري وکړو.
د مظاهرو په پای کې پریکړلیک هم خپور شو. په پریکړلیک کې د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ ویل شوي چې ایران باید د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس له افغان کډوالو سره بد چلند ودروي، ملګري ملتونه یا یوه بله مستقله ادارې د وروستۍ پیښې وڅېړي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د ایران په وړاندې قوي دریځ خپل کړي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت سیاسي او اقتصادي مستشار ښاغلي صفي الله دلاور وویل چې افغان حکومت د وروستیو تحولاتو د څیړلو لپاره اقدام کړی دی.
موضوع د ډیپلوماتیک چینل ته تعقیب شو، او تاسو شاهدان یاست چې د اختر په ورځو کې د ایران لوړپوړی یو هیات چې د هغه هیواد سیاسي مرستیال مشرکه ول افغانستان ته سفر وکړ. د افغانستان لخوانه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر
تر دغو مظاهرو مخکې په کابل، ننګرهار، هرات کې هم د ایران په ضد احتجاجونه وشول. د کار ایرانی چارواکي وپارول، او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احزار او هغه ته اعتراض وکړ. ایرانی چارواکو ویلي دي چې مظاهره کوونکو د ایران د سفارت سپکاوی کړی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افریقا نه نیولې تر آسیا، اروپا او امریکا پورې د کورونا د ویروس د ناروغۍ له امله د میاشتو میاشتو بندیز نه وروسته اوس ورو ورو د عبادت ځایونه، دوکانونه او رستورانونه پرانستل کیږي. خو د کورونا وبا چې نړۍ بندولو ته اړیسته اوس هم د خلکو په ذهنونو کې ده. د آشنا تلویزیون راپورټ واورئ.
د نیویارک والی انډریو کومو په دې ونی کې مخکله دی چې د کورونا وایروس په حق خپل ورځنی کانفرنس تراشي په میډ ټاون منهټن کې لوی مرکزی ترمینال ته د ریل یا مترو لاري راغی. نیویارک د متحده ایالاتو هغه مرکزی نقطه ده چې د وبا لامل سخت وځو شو.
نیویارک شو،
مګر هغه له نیویارکیانو څخه وغوښتل چې د لاس پاکولو، د مکروب ضد مایع او د مخ ماسکونو کارولو ته ادامه ورکړي. هغه وویل د کورونا وایروس له منځه وړلو لپاره یوازې د واکسین جوړول کافي نه دی.
مون په وایروس کې زیاتوالی اندازه کولای شو، او تر هغه وخته چې دا کنټرولولای شو عادي ژوند هم کولای شو.
د نړۍ په نورو ځایونو کې دفترونه، رستورانتونه او د پرچون پلورنځي بیرته خلاص شوي دي. په انډونیزیا کې د دوه میاشتو بندیز وروسته د 50 سلنه بندي سره بیرته پرانستل شوې، ځکه پیخي لا هم په دغه هیواد کې پړې ویدو دی. د هندوستان په ځینو برخو کې د عبادت ځایونه، رستورانتونه، مالونه او تړل شوي پولي بیرته د خلاصېدو په حال کې دي. سربیره پر دې چې په هندوستان کې د نورو پیخو راپورونه ورکول کېږي، خو دغه هیواد د لسونیو بندیز
زه فکر کوم هغه احتیاطي موارد چې موږ په نظر کې نیولې دي پیرودونکو ته ښه احساس ورکوي.
په مکسیکو کې ځینی خلک وایي چې دوی د چارواکو لخوا ضد او نقیزو پیغامونو حیران کړي دي.
د بده مرغه موږ په خبرونو کې وینو چې مړینې او وایرس لا هم مخ په زیاتېدو دي، او له بلې خوا دوی موږ ته وایي چې اضطراری حالات لري کوي.
په هسپانیا کې چې د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د کووید 19 وبا له امله ډیر اغیزمن شو، د سوداګرۍ بیا پیل کېدل په تدریجي ډول پیل کړي.
د مومنتو ترانکیلو
بس ورو ورو او پارامې سره مخې ته ځو، او له نوي حالت سره ځانونه بلدو.
او په افریقا کې تر ټول بند وروسته چې دوه میاشتې دوام وکړ، د سیاحت صنعت په تونس کې د بیرته خلاصېدو په حال کې دی. حکومت هوټلونو ته اجازه ورکړی چې د سخت روغتیایي تدابیرو سربیره په کار پیل وکړي.
موږ هیله لرو چې د هر ملت مشتریان ولرو تر څو مو کاروبار سم پیل شي.
مګر نور وایي چې دوی اندېښنه لري، ځکه ځینې سیلانیان چې د نورو کورونا ځپلو هیوادونو څخه راځي ممکن په کورونا ویروس اخته وي او ځایي وګړو ته خطر به پېښ کړي.
آشنا رادیو درنوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تا تر بل خبرونه تاسې په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.